کابل په وخت مازدیګر څلور بجې سوې. د افغان حکومت اجرایه رئیس د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان په اړه د نړیوال غونډې په اړه هیله مندي ښودلې او وایي دا به د سولې او سیمه ییزې همکارۍ په برخه کې مرسته وکړي. د جرمني د دفاع وزیر بلخ ولایت ته د خپل سفر پر مهال ویلي دي چې په افغانستان کې به د خپلو پوځیانو شمیر زیات کړي او د امریکا متحده ایالاتو د اټومي ټکنالوژۍ له سوداګرۍ سره د تړاو په تور پر اوو پاکستاني شرکتونو بندیزونه لګولي. دوستانو د ازادي راډیو په دې پښتو خبرونه کې به پر دې راپورونو سربیره نور مطالب هم واوري، خو په سر کې فرشته جلازی د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه اوروي.
د ازادي راډیو اوریدونکو پروګرام ته بخیر راغلاست. په مکرید مهمو خبرونو سرخطه د افغانستان د سولې په اړه نړیواله غونډه نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې پیل شوې او جمهور رئیس له کابله تاشکند ته روان شوی دی. د بغلان د برېښنا رئیس وایي د برېښنا پر هغه پایه باندې چې تېره شپه الوزول شوې ده کار روان دی، او د امریکا د متحدو ایالاتو حکومت پر وو پاکستانی شرکتونو بندیزونه ولګول. خبر نواوري د افغانستان د سولې په اړه نړیواله غونډه نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې روانه ده. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په غونډه کې د ګډون لپاره نن ازبکستان ته روان سو. د بهرنیو چارو وزارت ته ویان مرستیال صبغت احمدی نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
و امروز هم یک ملاقات میان رئیس جمهور اسلامی افغانستان و
دی وایي نن به د افغانستان د اسلامي جمهوریت د دولت رئیس او د ازبکستان ولسمشر سره وګوري او سبا به رسم په تاشکند کې په غونډه کې ګډون وکړي او د غونډې د پای اعلامیه به هم د غونډې ګډونوال لاسلیک کړي. په تاشکند کې په دې کنفرانس کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست مشر او د امریکا، روسیې، چین، سعودي عرب او پاکستان په ګډون د یو شمېر سیمه ییزو هیوادونو استازي ګډون لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د غونډه د دولتونو د استازو ترمنځ ده، نو له دې کبله د طالبانو د استازو ګډون په پام کې نه دی نیول شوی. د بغلان د برېښنا رئیس سلطان محمد عزیزی وایي د کابل د برېښنا پر هغه پایه چې پرون په دوشي ولسوالۍ کې الوزول سوې کار پیل سوی دی. په دوشي کې د برېښنا پر پایه د چاودنې له امله نن د کابل ښار په ډېرو سیمو کې د برېښنا جریان قطع سوی دی. سلطان محمد عزیزی نن ازادي راډیو ته وویل چې د پایې د جوړولو لپاره کار روان دی. د بغلان پولیسو ویلي چې تېره شپه یو مشکوک سړی نیولی چې په چشمه شیر سیمه کې د برېښنا د یوې بلې پایې د الوزولو لپاره تیاری نیولې وه. د جرمنی دفاع وزیر ویلی په افغانستان کې به د خپلو ځواکونو شمیر زیات کړي. د بلخ د 209 شاهین قولي اردو ویان محمد انیف رضایی نن ازادي راډیو ته وویل چې د جرمنی د دفاع وزیر بلخ ته ورغلی وه او هلته یې د شاهین قولي اردو له قومندان سره د خپلو پوځیانو پر فعالیت خبرې کړې دي. ښاغلی رضایی وویل د جرمنی د دفاع وزیر څرګنده کړي چې په نږدې وخت کې به یې اضافي پوځیان افغانستان ته واستول سي، خو دقیقه نیټه یا شمیر یې نه دی ښودلی. د افغانستان د جمهور رئیس له دفتره په خبرسوي خبر پاڼه کې راغلی چې د جرمني د دفاع وزیر د هغه هیواد د پارلماني پلاوی په مشرۍ افغانستان ته رسیدلې او هغې نن په کابل کې له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره هم کتلي او خبرې ورسره کړي دي. د ناټو تر قومند لاندې 980 جرمني پوځیان په بلخ کې میشت دي. جرمني تر امریکا وروسته د ناټو په چوکاټ کې تر ټولو هیوادونو زیات پوځیان افغانستان کې ډیره کړي دي. د امریکا د متحدو ایالاتو حکومت پر وو پاکستانی شرکتونو بندیزونه لګولی دي. رویټرز خبری آژانس نن دا خبر خپور کړی دی. د رویټرز په حواله د امریکا حکومت پر هغو شرکتونو بندیز لګولی چې د اټومي ټکنالوژۍ له تجارت سره د ارتباط له امله تر شک لاندې دي. دا اقدام شاید د پاکستان د هڅو ته زیان ورسوي چې غواړي د هغو هیوادونو په ډله کې شامل شي چې د اټومي ټکنالوژۍ د سوداګرۍ اجازه لري. د امریکا او پاکستان اړیکې په وروستیو کلونو کې له دې امله خراب شوي چې پر اسلام آباد تور دی چې د هغو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي چې په افغانستان استانکی جنگیږي او هلته پر میشتو امریکایي عسکرو حمله کوي، خو پاکستان دا تورونه ردوي. د امریکا د صنایعو او امنیت ادارې د مارچ په 28مه نیټه پریکړه کړې چې د پاکستان مو شرکتونه تر بندیزونو لاندې شي. د بریتانیا د دفاع وزیر ګیون ویلیامسن وایي زیات هیوادونه په بریتانیا کې د روسیې د یو پخواني جاسوس او د هغه د لور د مسمومیدو په اړه متحد نظر لري او د غرب د ویشلو لپاره د روسیې د هڅو مخالفت کوي. ګیون ویلیامسن نن په استونیا کې خبریالانو ته وویل ولسمشر ولادمیر پوتین غواړي چې بریتانیا له خپلو متحدانو جلا کړي. د روسیې پخوانی جاسوس سرګی سکریپل او د هغه لور یولیا سکریپل د مسمومیدو له امله په حساس وضعیت کې لا هم په روغتون کې بستر دي. هغوی د مارچ میاشتې په څلرمه د بریتانیا په سلزبری ښار کې مسموم موندل شوی و. بریتانیا پر مسکو تور پورې کړی چې د دې کسانو د مسمومولو او وژلو لپاره یې له داسې زهرجن ګازه کار اخیستی چې د سړې جګړې په وخت کې به د پخواني شوروي په هیوادونو کې جوړېدل. اروپایي اتحادیې د مارچ په درویشتمه نیټه په سرګی سکریپال او لور یې دا حمله وغندله او وویل چې زیات شک پر مسکو دی چې په دې پېښه کې به لاس لري او ژمنه یې وکړه چې پر ضد به یې اقدام وکړي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې په پولینډ او د بالتیک حوزې په دریو هیوادونو استونیا، لاتویا او لیتوینیا کې د هغوی سفیران احضار شوي دي. په دې اړه په رپورټ کې د یو شمېر روسي ډیپلوماتانو په حواله خبرې شوي چې د ځینو نومونه یې نه دي اخیستل شوي او دا هم نه دي ویل شوي چې د روسیې سفیرانو ته په هغو هیوادونو کې د هغوی د احضارېدو په اړه دلایل وړاندې شوي که نه. د بالتیک په حوزه کې دریو هیوادونو پولینډ او چک جمهوریت کې چارواکو ویلي چې د روسیې د ډیپلوماتانو په شړلو غور کوي. د چک جمهوریت صدر اعظم اندری بابیچ تېره اونۍ ویلي و چې حکومت به یې نن په دې برخه کې یوه پریکړه اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي زیاتو اروپایي دولتونو د روسیې د پخواني جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور د مسمومېدو لپاره د حملې په غبرګون کې د روسي ډیپلوماتانو پر شړلو غور پیل کړی دی.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هیله ښودلی چې د تاشکند کنفرانس به د افغانستان له سولې او سیمه ییزې همکارۍ سره مرسته وکړي.
کنفرانس منطقوی و بین المللی مهم است. امیدوار هستیم که این کنفرانس هم کمک کنه به ادامه پروسه کابل.
د جرمنی دفاع وزیر بلخ ولایت د خپل سفر پر مهال ویلي دی چې په افغانستان کې به د خپل پوځیانو شمیر زیات کړي. د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي د انتخاباتو د دقیق نیټې نه اعلان او په وړاندې یې ګڼو خنډونو اندېښمن کړي دي. د شفافو انتخاباتو د بنسټ مشر محمد نعیم ایوب زاده:
ما واقعا نگران هستیم که انتخابات شفاف و قابل قبول نمیتونه با این وضعیت در سال جاری برگزار شود.
دا به هم واری چې د امریکا متحده ایالاتو پر اوو پاکستانی شرکتونو بندیزونه لګولې دي. پر دغو شرکتونو شک کېږي چې د اټومي ټکنالوژۍ له سوداګرۍ سره اړیکې لري. د نورو راپورونو او مطالبو ترڅنګ یو کلی زر شغونه اونیز راډیوي ډرامه هم لرو په ګډه به واورو. د خبرونه زفر به ظاهر د شمشاد زدران په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. لکه چې مخکې په خبرونو کې مو اوریدل، د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې نن د افغانستان د سولې په اړه نړیوال کنفرانس پیل سو. په دې کنفرانس کې د افغانستان د ولسمشر په ګډون د ملګرو ملتونو عمومي منشي، د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر او د امریکا، روسیې، چین، سعودي عربستان او پاکستان په ګډون د شلو هیوادونو استازي ګډون لري. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په تاشکند کې پیل سوې غونډه خورا مهمه ده او د کابل پروسې د دوهم کنفرانس ته پرېکړو ملاتړ به وکړي. عبدالله لانند د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنوی ته ویل چې د تاشکند کنفرانس به د افغانستان له سولې او سیمه ییزې همکارۍ سره مرسته وکړي. رحمت الله افغان نور جزئیات راکوي.
د افغان حکومت اجرایه رئیس تاشکند کنفرانس ته لمن دی وای چې په دغه کنفرانس کې به د کابل پروسې پریکړې تعقیب او له عملی کېدو سره به مرسته وسی. عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا تر غونډې مخکې رسنیو ته په خبرو کې وویل چې په یاد کنفرانس کې به له افغان سولې سربیره د سیمه ییزې همکارۍ په اړه هم خبرې وسی.
کنفرانس منطقوي
هغه وای د یو مهم نړیوال او سیمه ییز کانفرنس دی. هیله من یم چې دغه کانفرنس د کابل پروسې له دوام سره مرسته وکړي. انشاءالله د تاشکند کانفرنس به د افغانستان له خلکو له ارمانونو سره چې سوله او ثبات دی او دغه شان له سیمه ییزې همکارۍ سره زیاته مرسته وکړي. ټاکل شوی ده چې دغه کانفرنس نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې پیل سي چې د کانفرنس ګډونوال به د افغانستان د سولې پروسې او په سیمه ییزې امنیتي همکارۍ بحث او خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تاشکند په 1999 کال کې هم د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربه و. د نړیوالو چارو افغان کارپوه خالد سادت وای د تاشکند په کانفرنس کې به د کابل پروسې د دوهم پړاو ناستې په ځینو هغو مسایلو چې د سیمه ییزې همکارۍ په اړه دي هم بحث وسي.
مهمه خبره دا ده چې د کابل پروسې دویم کانفرانس بعضې مسایل د سیمه ییزې همکارۍ پورې اړتیا لري. زیاتره مسایل چې هغه باید سیمیزه همکاري په حضور کې ترسره شي. زما باور ده چې د افغان حکومت خبرې د افغان حکومت دریز دلی دی بس کې چې تاشکن په کانفرنس کې د پراخ بحث باندې ول کې دوس خورسته عملی جنب خبرول شي.
د افغانستان د سولې په اړه د تاشکند ورځنی کانفرنس داسې محل پیلېږي چې د روان میلادي کال د فبروري په 28مه د کابل پروسه دوهم کانفرنس په کابل کې جوړ شو او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پکې طالبانو ته لقید او شرط پرته د سولې د خبرو وړاندیز وکړ، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان حکومت د وړاندیزونو ته ځواب نه دی ویلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د تاشکند په کانفرنس کې به نړیوال یو ځل بیا په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي لپاره د روانو هڅو ملاتړ وکړي. خالد سادات وای په دغه کانفرنس کې به هغه شکونه چې روسیه د افغانستان مرکزی آسیا او په سیمه کې د امریکا د حضور په اړه لري مطرح سي او هغه هیواد به په ښکاره توګه خپل ځوابونه ترلاسه کړي.
د تاشکند غونډې په اړه مو د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله څرګندونې واورېدلې. له ارګ څخه په یوه اعلامیه کې راغلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په همدې غونډې کې د ګډون په هدف د یوه لوړپوړي پلاوي په مشرۍ نن ماسپښین ازبکستان ته ولاړ. په اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر غنی به د یاد کنفرنس په څنډو کې د ازبکستان د ولسمشر شوکت میرزیایف په ګډون د کنفرنس د ځینو ګډونوالو سره خبرې وکړي. په همدې حال کې د مشرانو جرګې دوهم مرستیال وایي د منځنۍ آسیا هیوادونه په افغانستان کې مخ په زیاتېدونکې ناامنۍ څخه په ویره کې دی، نو ځکه یې هڅې دا دي چې له افغان سولې سره صادقانه همکاري وکړي. آصف صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې ازبکستاني چارواکي چمتو دي چې د افغانستان د مسایلو په اړه روسانو ته قناعت ورکړي. له ښاغلي صدیقي سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې یې د تاشکند د غونډې د اهمیت په اړه پوښتلی دی.
تاشکند هم روسانو سره ډېر نږدې اړیکې لري. بالاخره تاشکند کوي چې روسانو باندې په یو نحوه باندې هغوی ته دا مشوره ورکړي چې په افغانستان کې د سولې په موجودیت باندې د افغانستان په امنیت کې دلته آسیای میانه لپاره بیا خاصه تاشکند لپاره معاصر وخت کې دی سي، هم د ولس لپاره هم د حکومت لپاره.
افغان ولسمشر د فبروري په 28مه د کابل پروسې په دویم کانفرنس کې طالبانو ته واضح او لقید او شرط پرته وړاندیزونه درلودل. په دغه غونډه کې به د ولسمشر وینا په کومو ټکو راوڅرخیږي؟
د ولسمشر غاک به دا وي چې زموږ د ټولو همسایا ملکونو غوښتنه مو دا ده چې د سولې په اړه د موږ سره د صادقانه همکاري وکړي، نه دا چې موږ سره د پالیسۍ او ډیپلوماتیک منفي ډیپلوماتیک همکاري موږ سره وکړي. دا په دې معنی چې یو خاطر موږ ته وایي چې موږ د سولې په اړه همکاري کوو او د دې په څنګ کې مخالفینو سره مستقیم او غیر مستقیم هغوی همکاري کوي. لکه څنګه چې روسان دا خبره ډېر په ډار سره او په ډېر بجرا سره دوی دا خبرې وکړي چې موږ د طالبان سره په تماس کې یو، وختره مو د ولسمشر نمداره چې په دغه وخت کې ډیر په صراحت او په ډیر قاطعه سره د ووی چې هغه همسایه ملکونه چې هغوی طالبان سره همکاري کوي او د دې پسنګ د افغانستان په امورات کې مداخله کوي یو نیم نمونه ذکر کوي او د دې پسنګ اسناد هم ایراکی کوي او د دې پسنګ ټول همسایه ملکونه خاګو کې چیرې په افغانستان کې څومره د اور لمنه څومره د لاسوهنه پکې کوي او موږ هم را یمون همسایه ملکونه هم په دې کې اطعام نه پات کیږي. آسیا میرا د روسانو سره خمر فورور کی چې د افغانستان په مراد کې مثبت مداخله وکړي، د افغانستان د قانون اساسي په چوکاټ د حکومت په طریقه باندې همکاریاں وکړي. کې
د دې غونډې ګډونوال به طالبانو باندې فشار راوړي یا د طالبانو ملاتړ به د توه حسوي چې وسلوال طالبان سولې ته راضي کړي؟
زه فکر کوم ته به دوه خبرې هم دا چې په طالبانو باندې به یو غیر مستقیم فشار وي. دا په دې معنی چې غیر مستقیم په دې معنی چې هغه همسایه ملکونه چې طالبان سره همکاري کوي هغوی د طالبانو د همکاري نه د لاسوهنه وکړي، یعنی لاس یې واخلي. او هغه طالبان چې هغوی جنگ نه غواړي بغیر قید شرط، او هغه طالبان چې هغوی جنگ غواړي د هغوی په مقابل کې به لکه څنګه چې هغوی موقف ګیری کوي هماغه سي عمل بالمثل د هغوی په مقابل کې به اجرا کیږي.
د مشرانو جرګې دوهم مرستیال آصف صدیقي وو.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
بیا هم د افغانستان د سولې پر موضوع تم کیږو. د امریکا د ملي امنیت د شورا چارواکي وایي چې په افغانستان کې د سولې د بهیر په ترڅ کې له حقانی شبکې سره هم د افغانستان د حکومت د سولې د خبرو د وړاندیز ملاتړ کوي. د هغې شبکې چې امریکا یې تروریستي شبکه بولي او هم هغه په افغانستان کې امریکایي او د ایتلاف نورو ځواکونو ته په زیاتو تلفاتو په اړولو تورنه سوې ده. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوری راکوي.
د افغانستان حکومت وایي په هیواد کې د جګړو د پای ته رسېدو لپاره د سولې په وروستي وړاندیز کې ټول هغه مخالفې وسله والې ډلې شاملېږي چې د افغانستان په جغرافیه پورې اړه لري، نه بهرنۍ ترهګرې ډلې. دغه څرګندونې د ولسمشر اشرف غني مرستیال وینده واخان مینهپال نن ازادي راډیو ته د هغه راپور په غبرګون کې وکړې چې واشنګټن ټایمز ورځپاڼې نن خپور کړی او د حقانی شبکې په ګډون طالبانو ته د افغان حکومت د سولې د خبرو له وړاندیز څخه د امریکا د ملي امنیت د شورا د چارواکو د ملاتړ خبره شوې ده.
په دې طرحه کې یوازې هغو ډلو ته د سوري ځای نشته چې هغه د افغانستان په جغرافیه پورې تړلې نه وي، بهرنۍ تروریستي ډلې دي. نور ټولې هغه ډلې چې غواړي سوله وکړي د افغانستان حکومت ورسره د سولې اراده لري او د سولې اعلان یې ورته کړی.
واشنگتن ټایمز ویلی چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر امریکا ته په وروستي سفر کې په واشنگتن کې د افغانستان په سفارت کې خبر اعلان ته ویلي چې موږ باید د حقانی شبکې په ګډون له ټولو هغو ډلو سره د سولې خبرې وکړو چې سولې ته لیواله دي. د راپور له مخې د امریکا د ملي امنیت د شورایي و لوړ پوړي چارواکي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی ویلي چې واشنگتن به د افغانستان د حکومت او د ټولو هغو ډلو چې چمتو دي سوله وکړي ملاتړ وکړي. دغه چارواکي د اکشن بی په ورځ دې ورځپاڼې ته وویل چې زموږ افغان هیدین په دې باور دي چې د لسیزو جګړو د پای ته رسېدو لپاره د سولې بهیر به هله اغیزمن وي چې د حقانی شبکې په ګډون د طالبانو ټولې سوله غوښتونکې ډلې پکې شاملې شي. د افغانستان د چارو کارپوهان هم له دې خبرې سره موافق دي چې د سولې پروسه به هله مثبته نتیجه ورکړي چې له توپیر پرته ټولې هغه مخالفې ډلې پکې شاملې شي چې په افغانستان پورې تړلې دي. یو له دغو کارپوهانو کبیر رنجبر دی چې په وینا یې د سولې له بهیره د یوې یا څو ډلو څنګ ته کول به جګړو ته د پای ټکی کښېنږدي.
حکومت مخصوصا دغه درې مهمې ډلې چې هغه د پېښور شورا ده، د کویت شورا ده او د حقانی ډله ده، څو د سولې په مذاکراتو کې ګډون ولیکي، یوه یې هم ګوښه پاتې شي، دغه حالت به ادامه لري او هېڅ اغېزه به ونه کړي. د دې لپاره چې هلته خو هغه سازماندهي د پردیو ده، عین پلانونه به بیا د هماغو خلکو لخوا عملي کېږي مګر د بل بیرغ تر لاندې.
واشنگتن په افغانستان کې د سولې په بهیر کې د حقانی شبکې د شاملې دوه ملاتړ په داسې حال کې کوي چې دغه ډله په دې تورنه شوې چې په دې هیواد کې د امریکا او د متحدینو ځواکونو ته تر ټولو زیات تلفات هم دې ډلې اړولې دي. دغه راز حقانی شبکه چې امریکا یې تروریستي شبکه بولي، د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د ولسمشر ټرمپ د ادارې د نوې ستراتیژۍ په ترڅ کې پر پاکستان ډېر فشار د همدې شبکې له پلوه راوستل شوی دی. واشنگتن له اسلام آباد غواړي چې د دې شبکې او نورو هغو ډلو په وړاندې جدي اقدام وکړي چې په افغانستان کې حملې ترسره کوي. د امریکا د ملي امنیت د شورا دغه چارواکي دا هم ویلي چې د امریکا د حکومت د نوې ستراتیژۍ له اعلان و میاشتې وزي، خو تر اوسه پاکستان په دې برخه کې هغه څه جدي ګامونه چې امریکا یې ترې غواړي نه دي پورته کړي. امریکا د دغې نوې ستراتیژۍ په چوکاټ کې پر پاکستان د فشارونو په ترڅ کې له دې هېواد سره د شاوخوا دوه میلیارد ډالرو مرسته بنده کړې او هم یې ورسره امنیتي همکاری درولې ده. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت دغه چارواکي واشنگټن ټایمز ته ویلي چې د اسلام آباد په وړاندې نور اقدامات هم په پام کې دي، خو هغه په دې اړه زیات جزئیات ورنه کړل. له حقانی شبکې یاد دې شبکې له ځینو عناصرو سره د سولې د خبرو مسله داسې مهال مطرح کیږي چې تر اوسه طالبانو د افغانستان د حکومت له قید و شرط پرته د سولې وړاندیز ته نه د هو او نه د رد ځواب ویلی دی.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ خلاص ادې راډیو اوري. د جرمني دفاع وزیر بلخ ولایت ته د خپل سفر پر مهال ویلي دي چې په افغانستان کې به د خپلو پوځیانو شمیر زیات کړي. په شمال کې د 209 هم شاین قول اردو ویاند وایي چې میرمن اورزلا فندرلاین د خبرې د دغه قول اردو له قومندان سره په لیدنه کې وکړي. د یو شمیر راپورونو پر اساس اغلې درلاین جرمني سرتیرو ته ویلي چې باید په افغانستان کې د یو اوږدمهاله ماموریت لپاره تیاری ونیسي. اکرام الله اکرام په دې اړه راپور لري.
د آلمان دفاع وزیر چې په دوه ورځنی سفر افغانستان ته راغلی تیر ورځې په بلخ ولایت کې ویلي چې د غوس ملاتړ ماموریت پوځیان به د افغان دولت مخالف وسلوالو ته اجازه ورنکړي چې افغانستان په خپلو امن پټنځایونو بدل کړي. اغلی اورزلا فندرلاین دغه شان ویلی چې په افغانستان کې به د آلمانی پوځیانو شمیر زیات شي. د نوموړي په خبره تازه دم سرتیری به د نورو آلمانی سرتیرو د امنیت د ټینګښت مسولیت ولري او افغان پوځ ته به سلام مشورې ورکوي. د افغانستان په شمال کې د 209 هم شاهین قلوردو ویان محمد حنیف رضایی د دوشنبه پورس ازادي راډیو ته وویل چې د آلمان د دفاع وزیر په وینا چې ډیر ژر به د هغه هیواد نوي پوځیان افغانستان ته راشي.
بحث افزایش نیروهام بودن
دی وای د پوزیانو په ډیرولو بحث وشو. کوم دیدنه چې د آلمان د دفاع وزیر او د شاهین قلوردو قومندان ترمنځ وشو په ډیره کومې شمیره وړاندې نشوي. خدا ویل شول چې په بلخ کې به د آلمانی مشاورینو شمیر زیات شي او دا کار به په نګدی ورځو کې وشي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د جرمني پارلمان هوکړه کړې چې په افغانستان کې به له 980 نه د خپلو سرتیرو شمیر 1400 ته زیات کړي. یو شمیر رسنۍ راپورونه ورکړي چې د آلمان دفاع وزیر بلخ ته د خپل سفر پر مهال دا هم ویلي چې افغانستان تر دې دمه نه دی چمتو چې امنیتي مسولیت پر غاړه واخلي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش کسه هم د آلمان د دفاع د وزیر د دې سرګندونو په وړاندې غبرګون نه ښیي، خو وایي چې په افغانستان کې د بهرني ځواکونو په ځانګړي ډول د آلمانی سرتیرو موجودیت د افغان ملي اردو د وړتیاو د لوړولو په برخه کې ډیر مهم دی. د راپورونو پر اساس د آلمان د دفاع وزیر خپلو سرتیرو ته دا هم ویلي چې په افغانستان کې دی د یو اوږدمهاله ماموریت لپاره تیاری ونیسي. نوموړي په داسې حال کې په افغانستان کې د آلمانی سرتیرو د زیاتېدو خبره کړې چې دا مهال د هیواد په یو شمېر سیمو کې د مخالفو وسلوالو حملې د زیاتېدو په حال کې دي. په افغانستان کې د آلمان پوځي ماموریت هر کال د هغه هیواد د فدرالي پارلمان لخوا تصویبیږي. له 2014 میلادي کال راهیسې چې په افغانستان کې د جرمني پوځیانو جګړیز ماموریت پای تر رسیدلې، دا دوهم ځل دی چې په دې هیواد کې د آلمانی پوځیانو شمیر زیاتیږي. د یو شمیر افغان پوځي کارپوهانو په باور د بهرنۍ ځواکونو زیاتېدل د افغانستان د امنیت لخه کېدو سره مرسته کولای شي. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی د دوشنبه پورس ازادي راډیو ته وویل چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د سرتیرو د ډیرېدو ترڅنګ د افغان دفاعي او هوایي ځواک د تجهیز برخې ته هم پام واړوي.
او د خارجي قوتونو راتګ یا د دوی خبرې چې څومره وخت لپاره دي، دا یو عادي نورمال خبرې دي چې هر رهبری به یو کې خپل قوتونو ته د دوی کومکونو نه له مرستو نه البته موږ مننه کوو چې د ملي اردو او ملي پولیس سره کومک کوي. په تعلیم و تربیه کې بالخصوص په نوي تخنیک او ټکنالوژي په زده کړو کې د دوی مرستو ته نوزم ضرورت موجود ده.
خاغلی کریمی دغه شان وای د بهرنۍ او په ځانګړي ډول د آلمانی سرتیرو زیاتول په دې معنی نه دي چې د افغانستان ملي اردو د امنیت د ټینګښت وړتیا نه لري. نوموړی ټینګار کوي چې د افغانستان وسلوال پوځ باید په لا پرمختللو وسلو او جنگي الوتکو سمبال شي.
او زم د افغانستان د انتخاباتو پر مسله باندې راپور لرو. د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه او سیاسي ګوندونه وایي چې د انتخاباتو د دقیق نیټې نه اعلانو په وړاندې ګڼو خندونو اندېښمن کړی دي. دوی چې نن یې د راتلونکو انتخاباتو په برخه کې د موجودو ستونزو په اړه اندېښنې او خپل وړاندیزونه د یوه خبري کنفرانس له لارې اعلان کړل، وایي د راتلونکو انتخاباتو د مهندسي کېدو هڅه کېږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې د انتخاباتو د ښه ترسره کېدو لپاره کارونه په ښه توګه روان دي او د شفافو انتخاباتو لپاره قوي اراده موجوده ده. یوسف خان ځان تفصیل راکوي.
د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ یا ټیفا وایي خلک او سیاسي ګوندونه د انتخاباتو ځنډ، د رای ورکولو د مرکزونو امنیت، د استخدام غیر شفافې پروسې او د ګوندونو د څار کمې ونډې اندېښمن کړي دي. دغه بنسټ چې د دوشنبې په ورځ د هیواد د بېلابېلو ګوندونو له استازو سره ګډه خبري غونډه لرله، وایي حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته پکار ده چې د دغه وضعیت څخه د وتلو لپاره مسلکي چلند وکړي. د افغانستان د شفاف انتخاباتو د بنسټ مشر محمد نعیم ایوبزاده وایي که مسلکي چلند ونه شي په روان کال که د شفاف انتخاباتو ترسره کیدل ناشونی دی.
در کنار از اینکه شعار انتخاباتی میده اینا عملا زمینه
دی وی د دې ترڅنګ چې دوی د انتخاباتو د ترسره کیدو شعار ورکوي باید عملا زمینه او سرچینه هم برابر کړي چې کار ترسره او موږ د دغه سرګردانۍ نه ووزو. موږ اندیښمن یو او باور نه لرو چې په روان وضعیت کې سږ کال د منلو وړ او شفاف انتخابات ولرو.
در سال جاری برگزار شود.
دا په داس حال کې چې د بخوانی اعلان شوی نیټل مخه د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات باید د روان کال د سرطان د میاشتې په 14 نیټه تر سره شي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا 13 میاشت ویل د تخنیکی او تدارکاتي ستونزو له امله دا انتخابات په لږ ځنډ سره تر سره کیږي. په انتخاباتو د څار بنسټونه له ډلې ټیفا وایي انتخابات ځکه ځنډیدلی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په خپلو کارونو باور جوړونې مقرریو او ګڼو نورو برخو کې پاتې راغلی دی. خو د دغه کمیسیون یو غړی معزالله دولتي وایي د انتخاباتو لپاره زیات کار شوی او ډیر ژر به یې دقیقه نیټه هم اعلان شي.
قرار ای هست که کمیسیون مستقل انتخابات روی تاریخ واقعی و
دی وی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دی او رښتینی تاریخ په لټه کې دی. کارونه یو په بل پسې تر سره کیږي. په پام کې راځي په نږدې وخت کې دا ټول کارونه د خپل انتخاباتي شریکانو یعنی د افغان حکومت او نړیوالو مرسته کوونکو بنسټونو سره شریک کړو او ان شاء الله ورسره به نیټه هم اعلان شي. دغه کمیسیون وایي د رایې ورکوونکو د نوملیکنې بهیر د روانې حمل میاشتې په 15 نیټه پیلیږي. خو د انتخاباتو د پروسې ناظر جانداد سپینغر وایي د انتخاباتو لپاره نه حکومت او نه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لازم کارونه کړي دي. ښاغلی سپینغر ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د روان پڅ بهیر په اړه د سیاسي ګوندونو، عامو خلکو او په انتخاباتو د څار د ځینو بنسټونو د اندېښنو د له منځه وړلو لپاره باید د کمیسیون لخوا جدي کارونه ترسره شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یوې نړیوالې موضوع ته ورځو. د امریکا متحده ایالاتونو پر اوو پاکستاني شرکتونو بندیزونه لګولی دي. پر دغو شرکتونو شک کېږي چې د اټومي ټکنالوژۍ له سوداګرۍ سره اړیکې لري. د دې راپور مهمې برخې نوریاس نوري راوړي.
پر دغه اوو پاکستانی شرکتونو دغه بندیزونه د امریکا د صنعت او امنیت د سوداګرۍ ادارې لخوا څلور ورځې مخکې یعنی د مارچ په 22 لګول شوي دي. دغه ادارې دغه شرکتونه د بندیزونو په هغه لیست کې شامل کړي چې د امریکا د حکومت له اجازې یا جواز پرته نشي کولی په امریکا کې فعالیت وکړي یا له امریکایي کمپنیو سره راکړه ورکړه وکړي. د امریکا د صنعت او امنیت د سوداګرۍ ادارې لخوا په هغه رپورټ کې چې د امریکا د حکومت په ویبپاڼه کې خپور شوی ویل شوي چې د دغو شرکتونو په اړه د امریکا حکومت دا پریکړه په دې خاطر کړې چې فعالیتونه یې د امریکا د ملي امنیت او د بهرني سیاست له ګټو سره اړخ نه لګوي. د امریکا د سوداګرۍ وزارت د کمپنیو او ادارو د بندیزونو په لیست کې په شاملېدو سره د شرکتونو شتمني نه بندیږي، خو له دغو شرکتونو سره د فعالیت په صورت کې له امریکایي او بهرنیو کمپنیو غوښتل کیږي چې لومړی لایسنس ترلاسه کړي. په دغه لیست کې شامل شرکتونه په امریکا کې د فعالیت کولو لپاره دې ته اړتیا لري چې یو ځانګړی لایسنس ترلاسه کړي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اړه عکس العمل نه دی ښکاره کړی او نه هم تر اوسه دغو شرکتونو چې زیات مشهور نه دي په دې اړه تبصره کړې ده. د دغو اوو شرکتونو په منځ کې دوه شرکتونه چې د یو دفتر یې په سنګاپور او د بل په پاکستان کې دی په دې تورن شوي چې د یو شمېر هغو پاکستاني کمپنیو لپاره یې وسایل برابر کړي چې له مخکې د امریکا د سوداګرۍ د وزارت د بندیزونو په لیست کې شاملې وې. یوه بله کمپنۍ تورنه شوې چې په لیست کې شاملو د پاکستان له اټومي فعالیتونو سره تړلو کمپنیو ته یې په امریکا کې تولید شوي وسایل او تجهیزات رانیولي دي. درې نور شرکتونه د اټومي پراختیا په هغو فعالیتونو کې پلاس لرلو تورن شوي چې د امریکا د متحدو ایالتونو د ملي امنیت او د بهرني سیاست له ګټو سره په تضاد کې دي. د رویترز د راپور له مخې پاکستان چې مخکې هم ایران، لیبیا او شمالي کوریا ته د اټومي ټکنالوژۍ په ورکولو تورن شوی، د امریکا دغه نوي اقدامات به پر دې هېواد چې غواړي د هغې نړیوالې ډلې غړیتوب ترلاسه کړي چې د اټومي وسایلو پیر او پلور کنټرولوي بل ګزار وي. د NCG په ډله کې 48 هېوادونه غړیتوب لري او د صادراتو او د هغو وسایلو چې د اټومي وسلو په جوړولو کې ترې کار اخیستل کېدای شي د کنټرولولو له لارې په نړۍ کې د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي لپاره هڅې کوي. په اټومي وسلو سنبال پاکستان په 2018 میلادي کال کې په NCG کې د غړیتوب لپاره غوښتنه کړې، خو په دې برخه کې ډېر لږ پرمختګ شوی دی. د امریکا متحده ایالات دې ته هم اندېښنه لري چې پاکستان د اټومي وسلو د نویو تکتیکي وسلو په ګډون د اټومي وسلو نوي سیسټمونو ته پراختیا ورکوي او پر اسلام آباد فشارونه زیات کړي چې په یو اړخیز ډول اعلان کړي چې له دې کاره ډډه کوي.
ستاسو له پیغامونو
نمره السلام علیکم زاجم نام اکبر منصور زید قرمای څخه پیغام سرتوم شغل محمد اشرف قنی خان او نور مشران ته هم سلام وایم محترم یو تاریخی خدمت د افغانستان مظلوم اولس ته وکړي هغه دا چې د سولې لپاره هر څه چې په واس کې لري هغه مسپموي تر څو بلکې صلح وشي بلکې دا غریب اولس د آرامۍ نفس وکړي په دې اکله ستاسو جدي توجه غواړم وسلام مال احترام
سلام علیکم زه د فاریاب د ولایت د دولتآباد ولسوالۍ ته په تماس کې یم شهرالي صبر کوم د دولتآباد ولسوالۍ څخه اوس راوتلی د شیرینتګا ولسوالۍ عمر بساتو ته د استانې ته راوتلی د چوه ته راوتلی د جنگ دای ساته ما د طالبان ته مسترګي په لار کې چې دوی یو مفصل جواب وایي ورته نو چې دا د هغه مصیبت په موږ ګرځي افغان اصلاحات په ولې کتلې باندې په خپل ټولې کړنه و دا آی نظر غلی په ثانی کې په دار سم کې مېرولې دي ډیر مسلمانان غلی دي چې ما شام را و د ورځې را وځي په رښتو په کراچي کې د شپې ورته دی واه خپل کندوالو سلاو ته دا کندوالو سلاو نه څه چې زمرا و ته مل ما شر ورځ بنو موږ نه دلې دلې چې هغه څنګه یې ثانی په خوب کې پروت دی دا خلکو د دولت چارواکو خدمت راغلی نه چې دا راسم یا تاسو هم باسي تاسو خو ته وګورئ تاسو مسلمانان نه باندې نو په دې کې به په وجه د په وخت کې نه پات په دې باندې خارې د ولایت سي سره په تماس کې السلام علیکم
السلام علیکم جناب واسیل کوزې جناب الله سره کوم جناب ولایت د پاکستان سره په خبرو کې نو طالبان خپل ګمره کوته یو کړ دي نو دا شان چې راوي خپل محصول چې پر اخی نو دا کوم حکومت څه دا واړه مشر کې څه ګمره کوته په جناب ولایت کې ایندار یو تر بازار کې دا زما د جواب لري السلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر ده دا د ازادي رادیو دریز نه ده
د یو شمیر افغانانو شکایتونه و چې د خپل سیمو په اړه ازادي رادیو ترستولې و څلور بجې او دیرش دقیقې دی یو ځل بیا له فرشتې جلال زید خدای افغانستان سیمه نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ازبکستان کې د افغانستان پر سوله په نړیواله غونډه کې د ګډون لپاره نن د ازبکستان پلازمینې تاشکند ته ورسید دا خبر د ازبکستان خبری رسنیو خبر کړی دی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې شغل غنی به نن د ازبکستان له جمهور رئیس سره وګورین په ازبکستان کې د افغانستان پر سوله د خبرو په اړه جوړه سوې غونډه کې به سبا پریکړه لیک اعلان سي او د غونډې پریکړې به نورو خلکو ته واورول سي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن تر غرمې مخکې د پنلونو او تعمیراتي موادو د جوړولو یوه فابریکه پرانیسته د ارګ د خبر پاڼې په حواله جمهور رئیس غنی نن د فابریکې د پرانیستې په مراسمو کې وویل چې تر دې وروسته به د افغانستان کوچنیان مجبور نه وي چې تر لمر لاندې سبق ووایي او ژمنه یې وکړه چې د تعلیم ښه شرایط به زده کوونکو ته برابر کړي د بغلان د برېښنا رئیس سلطان محمد عزیزی وایي د کابل د برېښنا پر هغه پایه چې پرون په دوشي ولسوالۍ کې الوزول سوې کار پیل سوی دی په دوشي کې د برېښنا پر پایه د چاودنې له امله نن د کابل ښار په ډېرو سیمو کې د برېښنا جریان قطع سوی دی د امریکا حکومت د پاکستان په وو شرکتونو باندې بندیزونه لګولی دی رویټرز خبری اژانس په حواله د امریکا حکومت پر هغو شرکتونو بندیزونه لګولی چې د اټومي ټکنالوژۍ له تجارت سره د ارتباط له امله تر شکلان دي او د بریتانیا د دفاع وزیر ګیون ویلیامسن وایي زیات هیوادونه په بریتانیا کې د روسیې د یو پخواني جاسوس او د هغه د لور د مسمومېدو په اړه متحد نظر لري او د غرب د ویشلو لپاره د روسیې د هڅو مخالفت کوي
مننه کوم فرشته جلزی دوستانو تاسو کولی سي دا خبرونه او نور راپورونه او تحلیلونه د ازادي رادیو پر وېپنه هم وګورئ پاتمو د ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ اوس بل وصل وسال څخه سپورتي خبرونه وور
د سپورت ورزنه هنداره
او دا هم څو سپورتي خبرونه ټاکل شوی سبا سه شنبه د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د کمبودیا په وړاندې د لوبې ډګر ته لاړ شي. د فوټبال ملي لوبډلې لوبل مشر فیصل شایسته نن په تاجکستان کې وی خبري ناستې ته وویل چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د کمبودیا په وړاندې لوبې ته پوره چمتووالی لري او افغانانو ته به ښه زیری ولري. افغان لوبډلې د دغې سیالۍ لپاره ښه تمرینات کړي او له څو ورځو راهیسې په تاجکستان کې ده. دغه لوبه د افغانستان په وخت سبا 3:30 بجې د تاجکستان په دوشنبه ښار کې ترسره کیږي. او تمه ده سبا ته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د 2019 نړیوال جام پروي پړاو سیالیو کې له بریالي ګډون وروسته د دغو سیالیو له جام سره هیواد ته راستنه شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله که څه هم د دغه سیالیو په لومړي پړاو کې ښه ونه ځلید، خو د شپږو غورو لوبډلو په پړاو کې بیا خپل ټول سیالان مات او وتوانید چې نړیوال جام ته لار پیدا کړي. د کرکټ ملي لوبډلې تېره ورځ د نړیوال جام پروي پړاو سیالیو په پایلوبه کې ویسټ انډیز ته په ماتې ورکولو سره د دغو سیالیو اتلولي هم په خپل نوم کړ. نړیوال جام ته د افغان لوبډلې وتل او د غوروي پړاو سیالۍ وتلولي د افغانانو له توده هرکلي سره مخ شوه او ټاکل شوی چې هیواد ته د ملي لوبډلې راتګ هم په شاندارو مراسمو کې ونمانځل شي. د ورزشي خبرونو پای.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 ماښام تر 2 بجو پورې پر منځنۍ څپه 12.6 او د اف ام پر 3.5 څپه په ټول افغانستان کې خپرونې لري. دغه ورځ که د انټرنیټ اسانتیا لرئ نو د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورسئ، پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. ورځو جنوبی هلمند ته. د هلمند ځوانان وایي که طالبان سوله ونه کړي خپلې اعتراضي خیمې نه ټولوي. د هلمند یو شمېر ځوانانو د لشکرګاه د وروستي برید په اعتراض کې خیمه درولې ده او د وسلوالو طالبانو څخه غواړي چې د حکومت سره خبرو ته کښېني. زموږ همکار الیاس دایی د ځوانانو دغې خیمې ته ورغلی دی او په اړه یې راپور چمتو کړی دی.
د تیریش پیل ځای د خیمه پړی بل ځای بندوي پر دوو وړو بینرونو چې پستر رنگ لړلې دي دیوی وجلسی او ماشوم د عکس ترڅنګ پر سر لیکل شوی دي طالب نور بسوله کوي. یو شمیر ځوانان په لشکرګاه کې د جمعې د ماښام تر خونړي برید وروسته د پیښې ځای ته نږدې په اعتراض ډول خیمه درولې ده. وایي د طالبانو غواړي چې سوله وکړي او نور تشدد ته د پای ټکی کښیږدي. له دې جملې اقبال خیبر وایي تر هغو به خیمه ټوله نه کړي چې طالبانو سولې ته غاړه نه ویشي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی به ډیر ژر د سلګونو مشرانو او دیني عالمانو په مرسته موساکله ولسوالۍ ته چې په ظاهره د وسلوالو طالبانو مرکز بلل کیږي ولاړ سي او د سولې غوښتنه او منځګړیتوب وکړي.
نور بسته نور ستړیو دغه دی تاسو اوري روزانه فاتحې دی روزانه تابوتونه دی روزانه وژنې دی نور لا ستړیو له دې جنازو څخه. نو خلک په تنګ سول خلک دادی په طبیعي ډول راوټو کېدل او په طبیعي ډول به سره غونډیږي او په طبیعي ډول به ورځي طالب ته او بل لورې چې دولت ته له دواړو څخه به غواړي چې نور سره کښېني او دا به په زرګونو تعداد کې د دوی مخ ته وروزي.
د جمعې د شپې د موټر بم حمله چې د لومړي اوزه د تور ټنګ په سیمه کې د غازی محمد ایوب خان لوبغاړي ته نږدې چې د غیژبازۍ سیالي روانه وه رامنځته شوه. حکومت په هغه پیښه کې د 1500 ملکي کسانو د وژل کېدو او د 500 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. تر اوسه د دغه برید پړه چا په غاړه نه ده اخیستې.
مساکله کې مخامخ ورسره خبرې وو چې یا دغه ټول وژنه چې کیسه ختمه شي کیسه خو مه دغه ته جوړه کړي.
د خیمې ځای ته چیرمه د چاودنې پر سیمه لا هم سړک په وینو لړلی دی. د ډول ډول جامو ټوټې پرتې دي او خلک بوخت دي د شاوخوا کورونو او مارکیټونو ماتې شوي دروازې او کړکۍ جوړوي. د وسلوالو سره د سولې د خبرو د پیل د غوښتنې په خاطر تر دې حرکت مخکې هم دغه ډول کارونه ډیر سوي دي، خو د یو شمیر اشخاصو د مداخلې او یا د مرکز کابل نه د حکومتي هیئتونو تر لیږل کېدلو وروسته بې نتیجې پای ته رسېدلې دي. اما د خیمې نور برخوال صفي الله ساروان او کیس هاشمي وایي تر هغو قرار نه کښېني څو موخې ته ونه رسېږي.
زه ډاډه يم دا ولس دا حرکت به ولسي پاتې کېږي د ولس دپاره به وي او د ولس د وینو جاج به اخلي او د جګړې ټولو شکېړو غاړو ته به دا پیغام ورکوي چې نور موږ له جګړې ستړي او نور نه غواړو چې د دې جګړې قرباني سو.
په مسجد کې موږ وژل کېږو، په میله کې موږ وژل کېږو، او په سړک موږ وژل کېږو، په بازار کې موږ وژل کېږو، په کلي کې زما کورونه بمباریږي، په پټیو کې زما بزګر وژل کېږي. دا چې هر دغسې پیښه کېږي او بیا 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 ورتاوان په طالب باندې، نو دغه نوم په دغه خاطر کړی چې طالب نور سوله غواړو، ته سوله وکړه چې د دې وطن اصلي دښمن معلوم شي چې څوک دی.
خو آیا طالبان به چې نږدې شپاړس کاله په هلمند کې د حکومت په ضد جنګېدلي دي او دمګړی د هلمند د ډیرو مهمو سیمو واک هم په لاس کې لري، د هلمند د ځوانانو غوښتنه او منځګړیتوب ومني؟ دې پوښتنې ته ځواب چې په طالبانو اړه لري تر اوسه نه دی ترلاسه شوی. که څه هم د روان میلادي کال په فبروري کې افغان حکومت د کابل پروسې په اډانه کې طالبانو ته د قید او شرط پرته د سولې د خبرو وړاندیز وکړ، خو تر اوسه طالبانو په دې اړه هیڅ ډول عکس العمل نه دی ښکاره کړی. اما په لشکرګاه کې د راټولو سو ځوانانو خطاب ولې طالبانو ته؟ اقبال خیبر وایي که وسلوال طالبان سوله وکړي او ورباندې اعلان کړي، نورو تر وروستي ډلو ته د فعالیت لار سختېږي.
د طالب په نامه جګړه روانه ده، اوس که دا طالب نه یې هم منلي پر ده باندې ور اوړي، ځکه دلته غټ لوری دی دی. اوس که دی سوله وکړي نور به واضح سي، که بیا پیښه کیږي بیا واضح ده چې دی نه دی، هغه دی بل څوک دی، بیا به په هغه پسې ګرځو. خو اوس د جګړې لوی لوری طالب دی او اکثره پیښې هم د دوی له لاسه شوي دي، اوس که دوی کښېني نور خو بیا څوک نشته.
د افغان حکومت د معلوماتو له مخې دا مهال په ټول هیواد کې د طالبانو په شمول څلورویشت بیلابیلې وسلوالې ډلې فعالیت لري چې د حکومت په ضد د دوی په فعالیتونو کې اکثره وخت ملکي کسانو ته مالي او ځاني زیانونه اوړي. محمد الیاستایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
څوک
شنبه پر ورځ په شهادت ورسېدو او موږ غوښتل چې دته دا هم نامزاد کړو.
د حملو قربانیان د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې ووینئ، ازادي راډیو ډاټ کام.
اوس په مرسو کونړ ولایت. په کونړ کې د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې تر اوسه په دې ولایت کې وسلوالو مخالفینو یو ښوونځی هم نه دی تړلی، خو د پاکستاني ځواکونو د توپچي بریدونو له کبله شپږ ښوونځي تر اوسه بند شوي دي. په دې اړه به نور جزئیات له روح الله انوري څخه واورو.
د کونړ پوهنې رئیس مجیب الرحمن همدرد د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ولایت په لری او نامنو سیمو کې ښوونځي فعال دي او تر اوسه د دولت وسلوال مخالفینو لخوا کوم ښوونځی نه دی تړل شوی.
الحمدلله تر دې دمه ماته داسې کوم راپور نه دی راغلی چې د کوم ډلې یا کوم طرف د خوانه د ښوونځیو تړلو ګواښ موږ ته شوی یا تهدید وي. موږ ته ډاډ راکړل شوی چې معرف په ساحه کې به ستونزې نه وي او همکاري به وسري او ښوونځي به نه تړل کیږي.
همدرد وایي د ډیورنډ کرښې ته په نږدې پرتو سیمو کې د پاکستاني ځواکونو د توپچي بریدونو له امله خلکو خپل کورونه پرېښي او هلته شپږ ښوونځي هم غیر فعال شوي دي.
البته بعضې ښوونځي زمونږ هغه غیر فعال شوي دي، کولپس شوي دي، د دې وجې نه چې هغه هلته نه جنگ دی تر منځ یا راکټي بریدونه دي د پاکستان دخوانه، نو په دې اساس باندې زمونږ خلک راکډه شوي، ښوونځي غیر فعال شوی خو تړل شوی نه دی. شپږ ښوونځي تقریبا زمونږ غیر فعال شوي دي چې دا اکثر له سرحدی ولسوالیو کې دي، سرکانو او دانګا مو شلتن دي ساحو کې دي، خو تړل شوی نه دي چې اجازه وته نه یا تړل شوی.
هغه وایي له کومو سیمو چې خلک په کډه شوي د هغوی ماشومانو ته یې په نورو ښوونځیو کې د زده کړې زمینه برابره کړې ده. شلتن ولسوالۍ باندې هم تل د پاکستان پوز د توپونو درنې ډزې کوي چې د زیاتو سیمو اصلي اوسیدونکي د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي او لز د کوونکو هم خونزي پاتې دي. د یاد ولسوالۍ د چوګام د خونزي سرخون کی محمد ایوب ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان طرف نه مرمۍ راځي موږ پنځمه کاتب دی بر په سلطان درکه او دا پنځه ونه بندې د دې مرمو په خاطر باندې او خلک اکثر قطر وتل سساګی تلل تر شینکوړک تلل ډېر خلک سلطان کې پکړو باندې دی رښو ځکه چې ډېر وس کتن لري نو شاګردان زموږ نه خواره واره شو او التکیم لکه د ګولو د وجې نه نشی راتله چې مکتب کې زیری وي.
د پاکستان او توپچی بریدونو په وجه بې کوره شوي خلک وای حکومت او نړیواله ټولنه باید په پاکستان فشارونه زیات کړي څو یې پوځونه د دوی په کورونو او د کونړ پر خاوره له بریدونو منع شي او دوی بیرته خپلو مینو ته ستانه شي. د کونړ مسؤلین تل د پاکستاني ځواکونو لخوا د توپچی بریدونو تایید کوي خو وایي چې د یادو بریدونو راپورې مرکز کابل ته لیږلې ده خو تر اوسه د لیږل شوو راپورونو کومه داسې مثبته پایله نه ده معلومه شوې چې په برکت پاکستانی عسکر د خپلو توپونو خولې د کونړ له خاورې واړوي او خلق بیرته خپل کورونو ته ستانه شي. په کونړ کې د پوهنی مسؤلین په داسې حال کې د شپږو ښوونځیو د غیر فعال کېدو خبره کوي چې د شنبې په ورځ ولسمشر د نوي ښوونیز کال د پیل په غونډه کې وویل چې په ټول هیواد کې زر ښوونځي د جګړو او وسلوالو مخالفینو د ګواښونو له امله بند دي چې شاوخوا د 3 میلیونو افغاني ماشومانو د زده کړو مخه یې نیولې ده.
دوستانو په دې سره ورسېدو د خبرونې د پای شیبو ته. مننه کوم چې تر دې ماله مو د زموږ د خبرونې سره وی او د ازادي راډیو خبرونې له همې دامه لري. د پای په شیبو کې د ژمنې سره سم یو کلی زر غونو د راډیوي ډرامې 215 برخه خپرېدو ته چمتو ده. په ګډه به یې واورو.
یو کلی زر غاگونه
د یو کلی زر غاگونه ډرامې خوږو اوریدونکو السلام علیکم. په تیره برخه کې مو اوریدل چې مولوی صاحب دلاور خان ته وویل چې زما لور هم لیاقت لري او هم د معلمۍ حق. که په ښه طریقه ورته کار پیدا شو نو ښه ده او که نه نو هیڅکله هم حرام کار ته زړه نه ښه کوم. په دې برخه کې اورو چې ګلالۍ او زینب ښوونځي ته د څه لپاره راغلي.
وا زینبو، د مکتب د میدانې دې خوا ته راشه. وی ګلالۍ، ته دلته یې؟ زه څومره در پسې وګرځېدم. اوهو ګلالۍ، دا د ګلونو دومره ګېډۍ دې د څه لپاره راوړې دي؟ دا څو ګېډۍ زما دي او دا څو مې ستا لپاره راوړې دي. ته څومره ښه یې، نوم دې ګلالۍ دی، اوس ما هم په ګلونو نازوي. خو دې نه ویل چې دا په کومه خوشحالۍ کې؟ او انجلۍ، ته خو لایرجنې، ولې ما نه و درته ویلې چې مشروطانې هم صنفیانې مو کامیابې شوې دي؟ سبا به هم د کامیابۍ او هم د نوي کال مبارکي په ګلونو ورکو. که رښتیا درته ووایم اندېښنه رالوېدلې وه او دا خبره مې پاکه له یاده وتلې وه. خدای دې خیر پېښ کړي، د څه شي اندېښنه؟ هغه تا چې د ښځو د سواد زده کړې په کورس کې د معلمۍ خبره راته کړې وه، هغه لکه چې ونه شي. ولې مولوي صاحب اجازه نه درکوي؟ نه، هغه خبره نه ده، پلار مې دیني عالم دی. هغه ډېر خوشحاله شو، پلار مې پوښتنه راته کړې وه خو ویلې چې په ځینې ادارو کې فساد او رشوت عام دی، بې رشوته چا ته وظیفه نه ورکوي. هو نو مولوي صاحب ته خو پته ده چې رشوت حرام دی او په رشوت خو دې نه مقرروي. خو زه وایم راځه یوه بله لاره به ورته وسنجوو. سمه ده، خو چې داسې لاره وي چې رشوت او فساد پکې نه وي. بېغمه اوسه، زه مې له خواښې سره خبرې کوم. خواښې به مې معلمې عدلې ته ووایي چې ستا د معلمې لپاره هلې ځلې وکړي.
جار جار د موسا ګل کفترو، څنګه داسې رانه تاوېږئ لکه چې وږې یاست؟ موسا ګله زویه، مور دې صدقه سه، ته خو راسه یو دوه خبرې در سره کوو.
کده دې درغلم امور هغه چې څورته وای د سوې کور ودانې چې وی هغه څه شي. مقصد مې دا و چې زربوري دې ولیده.
هو زویه ومې لیده سمه دې خو یې قب خپیروی وه.
واړه وی لاسونه را واړه وی ما کو درته ویل دی خوی دې داسې نجلۍ په ګل ویشتلې ده چې ستا به م خوښه سي.
زما خو په څلور کې تا به خوښه ده. خاصې زوی یوه خبره سته.
نه سنم ګلې مورې یوه خبره به م نه پکې راباسې که نه زوی به دې پاک لیونۍ سي ته وایې که
موسا ګل زویه موږ غریب یو او هغوی په جګ هوا کې دي.
نو غریبي خو عیب نه دی سنم ګلې هدې. هغه بختوره ناوې چې زمونږ کور ته راسي زمونږ نیستي به م ورسره غوڅه سي.
وی زویه هغوی د سرو زرو په تلی راباندې ودوي ډېر ولور رانه غواړي.
نو دا به څنګه سیا دی زه ملنګ به څه خاورې په سر بادوم ته وایې ښه
ستا په سر دې خدای یخ بادم نه لګوي تا ته دې خدای صبر درکړي.
نه نه مورې ماته مې خپل زړه معلوم دی ته وایې ښه نشم صبرولی. زرپري مې چې کور ودان شي هغه به مې زړه
دا خو سم ته دیګه هم درسره راوړی دی.
شفیقې په دې کې مې سامانات راوړی دی. ما ویل چې معلم صاحب عادله راشي ټولې به خولې پرې خوږېږو او وطن ته به د امن او سولې دعاوې وکړو.
وی څومره ښه رښتیا نوی کال دی د ټولو مبارک شي.
استاد مبارک شي خدای دې بختور کړي ټولو ته.
زه وایم درس ته خو لا وخت شته دی راځئ چې ټول په ګډه د سمنک سندره ووایو که څنګه.
ګلپري ښه خبره دې وکړه هلی جوناکیو که چا چمبه راوړې وي را وایخلی.
ما چمبه راوړې ده راځئ چې شروع یې کړو.
سمنک ایشي چمڅه به وهو د نور ویده دي چمبه به وهو ګلې میله د پسرلي دود کړې خورله نو سپېلانې په کال کې ده دا یو ځلي چې د نظره کولی میله د پسرلي دود کړې خورله نو سپېلانې په کال کې ده دا یو ځلي چې د نظره نه شي سمنک ایشي چمڅه به وهو
خوند یې وکړه. غږونه مو د دروازې له شانه اورېدل کېدل. رښتیا نوی کال مو
مبارک.
خیر وې سئ خیر وې سئ.
معلم صاحب عادلې اول به په دې سامانک خوله خوږه کړې بیا به وطن او د وطن خلکو ته دعاوې م وکړو.
کور دې ودان اجرې ترورې. ډېر خوندور او خوږ سامانک دی. الله تعالی دې د دیارلسوه او اووه نویم هجري شمسي کال وطن او وطنوالو ته د امن او سوکالي کال وګرځوي.
خدای امین خدای دې بختور.
ښه نو اوس د درس وخت دی. راځئ درس به پیل کړو بیا به سمنک وروسته وخورو.
سمه ده معلم صاحبې.
ښه اجرې ته پاڅه ما په تخته څه ولیکل ویلوله.
ښه د نیالګیو کېنول صدقه جاریه ده.
شاباس اجرې ترورې. د نیالګیو کېنول صدقې جاریه ده. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی. پایده دی چې موږ تاسو د خپل وس په اندازه نیالګي کېنو چې خیر مو په نصیب شي.
معلم صاحبې د نوي کال د عمل میاشت ده. د نیالګیو ښه وخت دی. په دې ثواب کې به خامخا برخه اخلو. رښتیا یوه بله خبره هم را یاده شوه.
وایا شفیقی تروری کوم خبره؟
دا چې زمونږ په دین کې د ژوند خیلاری چاره شته چې له ډیرې مونږ نه خبره یو. که د مولوی صاحب لور زینب په کورس کې دینی معلمه سي څنګه به یي؟
واوا، دا خو به ډیر ښه کار وشي. عجب ښه فکر دې کړی.
دا مین ګور ګلالۍ راته وویل چې له معلم عادلی سره دا خبره یاده که.
زه تر وسه کوشش ورته کوم، خو زینبې ته ووایې چې دا دې ملاستر ځینې نه کینی او لاس په کار دې شي.
سایکل را روان دی، د بدمشه د نوې سپرلي کل را روان دی.
خدای دا کل یا موسی ګل نشته، موسی ګل مړ و بوله. داسې د موسی ګل هډوکي ته روان دي ته وایې ښه،
لکه چې بیا د مینتوب دیوان او پیریان در باندې راغلي دي. که خبره څه ده چې داسې د غم سرین دی غږوې؟ ها
ته صبر، چې په غاړه کې لاسونه در واچو چې دا زړه مې لږ تکې شي. بېریښې ونه یم، اوس به په مځکه وغورځم.
موسا ګله لیونه یا، دا درانه لاسونه دې له غاړې مې لرې که، چې ساده را بانده کړه. دا وایا چې بیا ولې غمجن یا؟
غمجن به ولې نه یم ته وایې که، ما په زړه کې ګوډې ماتولې چې ګوندې زرپري زما سي. ساو ته به سره خپلوان شو. خو
پشا سې دې خوله پشا مورانه وه چې عجیبه راته ښکاري.
عجیبه به ولې زه درته ښکارم؟ وایې ته غریب سړي په لاس کې غلمي نه ډوډۍ که نه ښکاري.
نو ژاړې ولې؟ زړه دې پشا په خبره مې سر خلاص کا، چې بیا ته ټکر الوېدلې ده.
خو مور ته مې د زرپري د کورنۍ ویلي ته وایې که، چې ډېر ولوار به راکوئ، دا اوس ټکه بولې که بل څه.
دا بابا دا څه ټکه ده؟ وایي آسمان چې غوریږي داسې وریږي نه.
خو په موسا ګل غریب هم غوریږي هم وریږي ته وایې که.
نه نه زه نه وایم که، زه دې بدمشه څه په صبر کېږي، په یوه ټک شولې نه سپینېږي.
خو ما د پاره به په یو ټک سپینه کې زه نه دي نیسم، د خپل ملګري غم دې وخوره که نه ټک زاره به یې وچ وي.
سمه ده، ما یو چرت وهلی دی.
جار څنګه چرت دې وهلی دی؟
مشه داسې چرت مې وهلی دی چې د ځوانانو شورا ته دې بیایم په کلي ولس کې دې مشوره کوم.
هغه څنګه؟
خیر کارونه در باندې کوم. زرپري د مور او پلار په زړه کې به دې ځای پیدا شي.
وخوته داد ګلیه، وایم ودې ګټلم، ته صبر چې دا خولۍ مې پورته آسمان ته وګرځوم. ما ګل را وړی ود شیټي بغه، ما ګل را وړی.
درنو اوریدونکو، ستاسو په نظر ملاماتونکی ولوار کورنیو او ټولنې ته کوم تاوانونه اړوي؟ دا هم وایي چې د یو کلی زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی؟ مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0190-01-01 شمېره راولېږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتېږي او تر موږ رارسیږي.
دیکھا رے
دی خاوری. میڑانے تا سلام دے پہر رکھ دے مقام دے اس کا میڑانے تا سلام دے پہر رکھ دے مقام دے تگٹن کے دے خورے تساتن کے دے خورے نہ دے خوب نہ دے آرام دے وہ تن بندے دے پان دے ویخیے درتا گوری دے ملگری تپنی مشپو کے ویخیے درتا گوری دے ملگری دس بھگ میں پتا مینا ران سکوری دے ملگری خدای وطن منو مینا دو پوری دے ملگری تگا ٹنکے تو ساتھوں کے دے دے خاورے تو ساتھوں کے دے دے خاورے لدو ہن دے اخیستے تس پہ تلے انتقام دے تگتوں کے دے دے خاورے تو ساتھوں کے دے دے خاورے نہ دے خوب نہ دے آرام پیغلے پنکریزو دستانوں پلائے.